افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې تر ډېره د ازادي راډیوي مجله خپریږي. نن د پنجشنبې ورځ ده، د لیندۍ کال 7 د نومبر 28. په دې خپرونه کې په یو راپور کې اوري چې قزاقستان کې نن د روسیې په ګډون په یوه سرمشریزه کې پر افغانستان او سیمه خبرې کیږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان په دیار بلوسو ولایتونو کې نن پنجشنبه د اورښتونو او احتمالي سیلابونو د بهیدلو اټکل سوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تخار، بغلان، بامیان، پنجشیر، سرپل، جوزجان، دایکنډي، هلمند، کندهار، غور، فراه، بادغیس او هرات کې نن له 1500 تر 1500 ملي متر پورې د اورښتونو امکانات شته. د دې خبر پاڼې له مخې په لوړو او سړو سیمو کې ممکن نن واوري ووري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې راپور رد کړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې پرون ویلي چې د دوی د ارزونو له مخې په تیر یو کال کې افغانستان کې د مخدره موادو تولید د پام وړ کم شوی. د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون ویل چې په افغانستان کې د 2024 نه د کال په لړ کې د تریاکو تولید د وړم کال پرتله دیرش په سلو کې زیات شوی. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل سوي چې سږ کال په افغانستان کې 433 ټنه اپیم تولید شوی دی. د ترکیه سمندري ځواکونو 128 کډوال د چاناق قلعه په ولایت کې نیولې دي. ترکیه رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه کډوال د افغانستان او ایران وګړي دي چې شاوخوا 15 کسان یې په وچه کې نیول سوي او نور یې د امنیتي ځواکونو د دوو نورو عملیاتو په ترڅ کې په اوبو کې د سفر پر مهال پیژندل سوي او نیول سوي دي. ترکیه له تیر اونۍ راهیسې د غیر قانوني کډوالو پر ضد په خپل هیواد کې عمومي عملیات پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې لس ورځنۍ اوربند وسو. جرګې پریکړه وکړه چې سرلننه به شویا او سنی وسلول له مورچو را کښته کیږي او پر یوه او بل به ډزې نه کوي. چارواکي وایي چې دواړه لوري به د یو بل برمتسیوي کسان خوشي کوي، خو د ټل او پاړه چنار ترمنځ به د لارې د پرانیستلو چارې څه وخت نیسي. په کورمه کې د دولتي چارواکو په وینا د نومبر له 28 را په دې خوا د فرقوي شخړو له کبله 125 کسان وژل سوي او شاوخوا 180 ټپیان سوي دي. کورمه کې تر دې مخکې هم د شویا او سینیانو ترمنځ جګړې سوي، خو سږ کال دې جګړو زور اخیستی. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون په وینا سږ کال د جولای او اکتوبر ترمنځ په دې سیمه کې د فرقوي شخړو پر مهال 90 کسان وژل سوي وو. د اسرائیل وسلوالو ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې د او جګړه مارو د وژلو خبر ورکړ. دغو ځواکونو ویلي چې د لبنان په جنوب کې دغه وسلول پرون د اوربان له موافقې سره سره وژلې دي. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ دغه موافقه له پرون چهارشنبه نافذ وه. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری ویلي چې په سیمه کې د دغو جګړه مارو حضور له موافقې سرغړونه وه. د اوربان د موافقې له مخې باید د حزب الله ځواکونه د لیتانی سیند له څنډو چې د اسرائیل او د لبنان د سرحد په 10 کیلومتره کې پروت دی ووځي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي له جنوبي کوریا سره د دغه هیواد د دفاع د وزیر رستم عمروف خبرې د اوکرين او جنوبي کوریا ترمنځ پر امنیتي همکاریو متمرکز وي، او دغه خبرې د اوکرين پر خلاف د روانې جګړې پر مهال په روسیه کې د شمالي کوریا د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په رڼا کې وسوي. زلینسکی پرون ویلي چې عمروف د پلارښوونه په دې جګړه کې د شمالي کوریا د دخالت په باب د بحث لپاره جنوبي کوریا ته تللی دی. څو دا وڅېړي چې د دواړو ملتونو او سیمو د خوندیتوب لپاره په ګډه څه کولای سو. تر دې مخکې عمروف ویلي و چې د جنوبي کوریا له ولسمشر یون سوک یول سره د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره پر ګډو اقداماتو خبرې کړي دي. تکل سوي چې د کرکټ نړیواله شورا سبا د کرکټ د اتلانو جام پر برخلیک خبرې وکړي. له مهالویش سره سم تمه ده چې دغه لوبې د فبروري له 19 د مارچ تر 9 په پاکستان کې وسی. خو هند ویلي چې لوبډلې پاکستان ته نه ځي. د راپورونو له مخې داسې اټکل کیږي چې د کرکټ نړیواله شورا به دا وړاندیز وکړي چې د کرکټ د اتلانو جام 10 لوبې په پاکستان کې وسی او پاتې 15 نورې په متحده عرب اماراتو کې. لدی وړاندیز تر مخکې پاکستان مخالفت کړی و. ورزو درا پرونو برخته په قزاقستان کې نن د روسیې په ګډون د یوې سرمشریزه پر مهال د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کیږي. دا سرمشریزه په داسې وخت کې جوړیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخارو د ترهګرو له لیست څخه د افغان طالبانو د مشرانو د نمونو د ایستلو په برخه کې شین څراغ ورکړی دی. خو په ورته وخت کې د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستانه د ترهګرو ډلو احتمالي ګواښونو ته اندېښمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوی دی چې د ډلیز امنیتي تړون سازمان مشران نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سیمې پر پوځي او سیاسي وضعیت خبرې وکړي. د دې سازمان عمومي منشي ایمان قلی تاسما ګامبیتوف پرون وویل چې د ډلیز امنیتي تړون د سازمان غړو هیوادو ته لا هم د افغانستان له خاورې ګواښونه موجود دي. د ډلیز امنیتي تړون سازمان په 2002 میلادي کال کې جوړ شو چې روسیا، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان یې غړي دي. د دې هیوادو د مشرانو غونډه یوه ورځ وروسته تر دې جوړې شي چې ماسکو یو ځل بیا په کابل کې له افغان طالبانو سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي د چهارشنبې پر ورځ وویل ماسکو ته له کابل سره د اړیکو پراختیا مهمه ده، خو تر هغو چې د طالبانو تحریک د ترهګرو سازمانونو له لست څخه نه وي ایستل شوی دا کار ممکنه نه دی. د روسیې تاس آژانس د اغلې زاخارو خبرې راخیستې دي چې وایي روسیه د نړۍ د نورو قدرتونو په څیر له کابل سره د دوه اړخیزو ګټو په برخه کې د عملي همکاریو د پراختیا اراده لري. ماریا زاخارو ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د تروریستي تهدید او مخدر موادو د قاچاق د ګواښ مخنیوی هغه وخت ممکن دی چې د ترهګرۍ لګېدلی تور له طالبانو لرې شي. د اغلې زاخارو تر دې څرګندونو مخکې د روسیې استازو جرګې 12 خړیو د یوې داسې لایحې مسوده وړاندې کړه چې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړه پکې په موقته توګه د طالبانو د نومونو د ایستلو وړاندیز شوی دی. په ماسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جانباز په دې باور دی چې روسیه له زړه له طالبانو سره اړیکې نه ساتي.
روسیه اوس مهال فقط حاکم نظام سره لوبه کوي او په دغه لوبه کې ساتي. دا لوبه د څو بعدو نه تشکیل شوې ده. د یو خوا همغه تعامل دی عمومي سیاسي، اما په کې محتوایی چلند نشته، په رسمیت پیژندل نشته، پروتوکول په حیث د یو دولت ورکول نشته. فقط دا هڅه کوي چې افغانستان او اوسنی حاکم په اصطلاح نظام په همغه عمومي مدیریت کې د منطقې او د خپلو مدرهیدینو سره یو ځای وساتي. د دې د هاخوا نورې کومې اړیکې ستراتیژیکې اوسني حاکمیت سره نه پالي.
د منځنۍ آسیا هیوادونو له افغانستانه د دوی خاورو ته د ترهګرو د اوښتو په برخه کې بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده او روسیه تر ډېره له افغانستانه د مخدر موادو قاچاق ته اندېښمنه ده.
دوما یا د روسي ولسی جرګې د دغه هیواد ترهګرو سازمانونو له نوملړه په موقته توګه د طالبانو د نوم د ایستلو لپاره د لایحه مسوده وړاندې کړې ده. دغه لایحه د روسي د دوما د دولسو استازو لخوا د یکشنبې په ورځ کابل ته د روسي د امنیت شورا د منشي له سفر وروسته وړاندې شوې. دا هم تفصیل
کابل ته د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي سرګی شویګو له سفر یو ورځ وروسته د روسیې د استازو جرګې ځینو غړو د یو داسې لایحې مسوده وړاندې کړې چې پکې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړه په موقته توګه د طالبانو د نوم ایستل وړاندې شوی دی. دا وړاندیز د روسیې د استازو جرګې 12 غړو وروسته له هغې کړی چې د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو د دوشنبه په ورځ د نومبر په 25مه کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیالانو او د کورنۍ او دفاع وزارتونو سرپرستانو سره په جلا جلا ډول وکتل. د روسیې انټرفاکس خبری آژانس په یو راپور کې ویلي چې د دغې لایحې په مسوده کې راغلي چې د روسیې د قوانینو له مخې د ځینو ممنوع سازمانونو فعالیتونه کولای سي. د دوی د قاضي یا مرستیال په غوښتنه یې د محکمې د حکم له مخې په موقته توګه وځنډول سي. وړاندې زیاته شوی چې د دغې ځنډونې په صورت کې باید د ترهګرۍ د ملاتړ توجیه یا ترویج اړوند فعالیتونه په بشپړ ډول بند سي. له دې سره د کریملین ویان دیمیتری پسکوف د سې شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې ویلي چې مسکو لا هم د ترهګرو ډلو له نوملړه د طالبانو د نوم لرې کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. ښاغلی پسکوف له طالبانو ته اړیکو د ټینګښت پر امنیت د ټینګار ترڅنګ زیاته کړې چې په دې اړه هر ډول پریکړه به له وروستۍ کېدو وروسته له رسنیو سره شریک سي. د څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د روسیې د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د نوم لرې کولو بهیر وروستي پړاو ته رسېدلی دی. د یادونې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې قزاقستان د لومړني هیواد په توګه اعلان وکړ چې د طالبانو نوم یې د دغه هیواد د ترهګرو ډلو له نوملړه لرې کړی دی. د نړیوالو چارو پوه ولی فرزان وایي د نړۍ زبرځواکه هیوادونه د متحدینو د موندلو په لټه کې دي. کی او طالبان هم په بدل کې د رسمیت پیژندنې غوښتل کی. د ازادي رادیو ته وویل
مهمترین چیز کی امروز روسیه در تلاش است.
تر ټولو مهم څه چې روسیا یې نن په هڅه کې ده او په نړۍ کې لوی سیالۍ چې اوس روانې دي، زبرځواک هیوادونه د متحدینو د منډلو په لټه کې دي. ان که دوی ته ژمن هم نه وي، خدای چې د دوی د ګټو پر خلاف عمل ونه کړي، دوی په دې هم قناعت کوي او نړۍ د درېمې نړیوالې جګړې پر لور روانه ده او لوی هیوادونه هڅه کوي چې ځان ته متحدین ومومي. په بدل کې د طالبانو غوښتنه هم دا ده چې له تور نوملړ څخه د دوی نمونه وایستل شي او پر اسمیت او پیژندل شي.
خو د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق اتمر بیا وایي د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د نوم ایستلو کې د روسیې ملي ګټې پرتې دي او د طالبانو د رسمیت پیژندلو معنا نه لري.
روسیا د اوکراین په جګړه کې ډېر بوخت دی او هغوی د دې نه ډېر ویره لري چې بله جبهه د افغانستان د لوري نه یا د منځنۍ آسیا د هیوادونو د لوري نه روسیې ته متوجه نه سي. لیکن دا په دې معنا نه دی چې روسان دې ته حاضر شي چې افغانستان په رسمیت وپېژني.
د یادولو ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د روسیې د ملي امنیت شورا له منشي سرګي شويګو سره د لیدو پر مهال ویلي چې د طالبانو حکومت غواړي افغانستان په سیمه ییز فرمټونو او ناستو کې په معنا لرونکي توګه حضور ولري. روسیا له هغو هیوادونو ده چې د طالبانو د واکمنۍ لپاره تر اوسه ورسره نږدې اړیکې لري. روسیې د غشن په هغه هیواد کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته ورسپارلای او په کابل کې هم خپل سفارت پرانیستی پیښی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د امریکا د متحده ایالاتونو عمومي مفتش وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مخالفو جبهو تر اوسه طالبانو تجدیدي ګواښ نه دی پیښ کړی. د کانګرس ته په یو تازه وړاندې کړي راپور کې ویلي سره له دې چې د طالبانو دغه مخالفو جبهو بیلابیل حملې کړي، خلای طالبانو ته جدي ګواښ نه دی پیښ کړی. تاهم راپور
د متحده ایالاتو عمومي مفتش رابرټ فیلټ سټورک په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر ضد د مقاومت ملي جبهې او ازادۍ جبهې د نومونو په یادولو ویلي چې له فار لپسې بریدونو سره یې هم د طالبانو او د هغوی امنیت ته کوم جدي ګواښ نه دی پېښ کړی. د امریکا دفاع وزارت دغه ادارې ټینګار کړی چې طالبان توانېدلي خپل پوځي او امنیتي واکمني وسات او وړاندوینه یې کړې چې ممکن د دې وړتیا ولري چې راتلونکو 12 میاشتو کې هم دا وضعیت وساتي، خو په ټکو یې برعکس له افغانستانه د ترهګرو لو فعالیتونه د وادي په حال کې دي چې سیمه او اروپا ته هم غواخونه په پراخي دودي. د متحده ایالاتو عمومي مفتش د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر 13 نیټې د امریکا کانګرس ته دیو چمتو کړي اتش په تمخیز راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د نوومبر په 25 مخبر سوي ویلي چې د طالبانو مخالفو جبهو فعالیتونو د پام وړ اغیز نه دی کړی. که څه هم د ملي مقاومت جبهې د رسنیو برخې مسولینو لژمنو او ډیر انتظار سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د سپتمبر په 18 مې د ملګرو ملتونو د یو امنیتي راپور په خبرګون کې په خبره کړې خبر پاڼه کې ادعا کړې و چې یوازې د روان کال د مې د نیمایي د جولای میاشتې تر پایه دوی د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 100 وسلوالو عملیاتو کې 145 طالبان وژلي او 140 نورې ټپیان کړي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بلې مخالفې جبهې ازادۍ جبهې نظر هم وپوښتو، خو مسولینو یې د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو دوه مخالفې جبهې چې په افغانستان کې د لسګونو جنګیالیو د لرلو اداوي هم کوي، وخت په وخت په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه لویو ښارونو کې پر طالبانو د حملو راپورونه خپروي. د متحده ایالاتو عمومي مفتش دغه شان په خپل دی راپور کې اندېښنه ښودلې چې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې خراسان څنګه سیمې او نړۍ ته ګواښونه زیات کړي دي. راپور زیاتوي چې د داعش خراسان څنګه په وړاندې د طالبانو د حکومت له مبارزې سربیره بیا هم د غیډلې په سیمه کې د خپلو غړو جلبوجست ته وده ورکړي او هڅه کوي د ترکیې له لارې په اروپایي هیوادونو کې خپل نفوذ زیات کړي. راپور کې وړاندې د داعش د بریا لاملونه وسلو ته لاسرسی، د جنګیالیو پوځي روزنه، د ترهګرۍ ضد اقداماتو د مخنیوي وړتیا او بریدونو لپاره یې د اغیزمنو ستراتیژیو لرل بلل سوي دي. دغه راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو شمیر 2000، د تحریک طالبان پاکستان TTP له 4000 تر 6000 او د القاعده شبکې له 12 کمو اصلي غړو د موجودیت اټکل سوای دی. د پوزي چارو یو شمیر پوهان که څه هم د طالبانو د مخالفو جبهو فعالیتونه بیا غیزی نه بولی، خو وایي چې دغه جبهو او ډلو ترمنځ د یووالي نشتون د طالبانو د حکومت دوام او د نورو ترهګرو ډلو فعالیتونو ته لار برابره کړې ده. د دې ډلې د تېر جمهوري حکومت د پوز بیان او پوزي کارپو اجمل عمر شینواری ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د ټولو سیاسي پوزي او مدني جریانونو بنسټونو ترمنځ تر اوسه پورې هغه سي همغږي چې لازمه ده نه رامنځته شوي. د طالبانو د عدم د تخصصي بنسټونو نه په ګټې پورته کولو سره د داعش خراسان او د القاعده شبکې خوځښتونه پراخ شوي دي او د هغو چارې متاسفانه چې په افغانستان کې فعاله دي او د هغې ترڅنګ اضافه د یویشتو تروریستي شبکو لپاره په افغانستان کې د فعالیت زمینه مساعد شوې ده.
د طالبانو په حکومت کې وی سرچینې د موضوع د حساسیت نامه له نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې د دوی د مخالفو جبهو په اړه د امریکا د عمومي مفتش راپور تایید کړ او وی ویل چې دوی به ورته د جګړو موقع ورنه کړي. خو دغه سرچینې د داعش ټي ټي پی او القاعده د فعالیتونو خبره رات کړه او وی دا یو کړه چې داعش ټل ځپل سوی ټي ټي پی ته د بریدونو اجازه نه ورکوي او په خبره د القاعده شبکې غړي هم له 2001 کال وروسته خپل هیوادونو ته متواری سوي او افغانستان ته درا ګرځیدو چانس او اړتیا نسته. خو د داعش خراسان څنګه تل په پر لپسې توګه د ځینو بریدونو آن خونړیو حمله پړې مني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم یوه بهرنی مسله د اسرائیل او لبنان کې د ایران پلاوه حزب الله وسلولو ترمنځ تر اوربند وروسته بې ځایه سوي کسان خپلو کورونو ته پستنېدو دي. بل لوري ته د لبنان جنوبي سیمې چې تر جګړې مخکې د حزب الله د وسلولو په لاس کې وي د لبنان پوځ ته سپارل کیږي. دا هم په ډېره تفصیل.
د اسرائیل او حزب الله ترمنځ تر اوربند وروسته پرون په لسګونو سره لبنانیان خپلو ښارونو او کلیو ته ستانه شول. په لبنان کې د ملګرو ملتو په وینا په وروستیو څوونیو کې د جګړو له امله تر نه لکه ډېرو کسانو خپل کورونه پرېښي دي. د شوي تړون له مخې چې د جګړې د درېدو سبب شو، د لبنان پوځ د دغه هېواد په جنوب کې د خپل موجودیت د بیا پیاوړي کېدو هڅې پیل کړې دي. د هغه سیمې دي چې تر وروستۍ جګړې مخکې پکې حزب الله واکمن و. حزب الله ته د حماس ډلې په څېر د امریکا متحده ایالاتونه د یوې ترهګرې ډلې په سترګه ګوري او اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي څانګه د ترهګرو په لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ جګړې وروسته تر دې ورو ورو سخته شوې چې کال مخکې د حزب الله ملاتړي حماس له غزې د اسرائیل دننه برید وکړ او نږدې 1200 اسرائیلیان یې ووژل، په لسګونو نورې برمته کړل، چې یو شمېر یې د دې څه باندې یو کلنې جګړې په ترڅ کې په غزه کې وژل شوي، څو تنه تبادله شوي او نورې تری تم دي. د لبنان دننه په سپتمبر کې اسرائیلي پولیو ځواکونو حمله وکړه چې د هوا له لارې ملاتړ کېده. اسرائیل د دې جګړې په پیل کې دا خبره کوله چې د حزب الله د توغندیو د بریدونو له امله د اسرائیل په شمال کې په لسګونو زره اسرائیلیان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي، نو حزب الله باید وځپل شي چې دا کسان بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. لبنان وایي چې د دې جګړې په ترڅ کې لږ تر لږه 3823 کسان وژل شوي دي او اکثر تلفات په وروستیو څو اونیو کې اوښتي دي. اسرائیلي چارواکو په دې جګړه کې د خپلو لږ تر لږه 20 پوځیانو د وژل کېدو او د 30 اسرائیلي ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دې جګړې په ترڅ کې د ایران پلوه حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ووژل شو، خو حزب الله د فرانس پریس اژانس راپور له مخې پرون هم تر اوربند وروسته په یو بیان کې د دې جګړې په ترڅ کې د خپل بریالیتوب ادعا وکړه. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله غړي حسن فضل الله فرانس پریس اژانس ته وویل چې د دوی ګوند به د لبنان له پوځیانو سره مرسته وکړي چې د لبنان په جنوب کې ځای پر ځای کیشي. اسرائیل او لبنان له خلکو غوښتي دي چې د جګړې د لومړۍ کرښې سیمو ته دي سمدستي نه ورګرځي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی موکوام. د تورو لستورو آنلاین غونډې کلیزه ولمانځل شوه.
توري لستورو څخه یوازې یو ګروپ نه بولم، دا د پښتنو شاعرانو ادیبانو یو لوی قصر بولم.
د تکړه شاعرې آمنې فنا نظر د دې د شعرونو په اړه درسره شریکوم.
زه د هر شعر وروسته یو عجیب نا آشنا کیف احساسوم، په دې خاطر نه چې کوم عالي تخلیق مې کړی، دې ته خوشحاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړی.
په افغانستان کې د موسیقي د ځینو پاتې هنرمندانو له ډلې حبیب الله شباب اوسنیو چارواکو ته یو وړاندیز لري
چې ډېری هنرمندان زما په شمول باسواد دي یا لیسانس دي، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي.
دا ازادي راډیو په دې ادبي خبرونه کې یو شمېر نور مطالب هم اوریدلی شئ که تر پایه راسره وئ. افغانستان کې د وروستي سیاسي تحول لرامنځته کېدو سره چې طالبانو څه باندې درې کاله مخکې کابل ونیو، په ادبي بهیر کې یو بدلون دا راغی چې 19 ادبي غونډې په لومړي کال کې کمې شوې، په دوهم کال کې لږ را پیدا شوې او په درېیم کال کې لږ زیاتې، خو تر ډېره دولتي شوې. بل لور ته د 2020 کال د اګست له 15 را وروسته له افغانستانه بهر ته تللیو افغان شاعرانو د خپل شعر تنده د آنلاین غونډو له لارې څه ناڅه خړوبه کړې ده، اما دا غونډې هم تر ډېرې محدودې وې، داسې چې په اکثرو کې څو پخواني ملګري سره راغونډ شوي دي او څو مشاعرې یې جوړې کړې دي. خو توري له ستورو په نوم آنلاین مشاعره بیا له یوه کال راهیسې تر ډېره په منظم ډول توانېدلې ده چې خپلې مشاعرې جوړې کړي. د دې بهیر د کلیز راپور د حسین احمد سی په راپور کې
د توري لستورو آنلاین غونډې کلیزه یکشنبه د نومبر 23 ونمانځل شوه. لکه څنګه چې د تیری وکال په ترڅ کې دا غونډې آنلاین کېدې، کلیزه هم آنلاین وه. په دې کلیزه کې شمیر شاعرانو خپل ثبت شوي پیغامونه د غونډې له برخوالو سره شریک کړل. استاد شاعر پیر محمد کاروان د مشاعرې ته په خپل پیغام کې ویل چې د خوارو ورو شاعران په خپل وطن مینان وطني عشق سره آنلاین راغون کړی دي.
توري لستورو د افغانانو د زړونو غږونه دي، د مور وطن د بچو لونو او زامنو غږونه، د مینې او شعر په ژبه، د احساس عاطفه او هنر په ژبه، دا زړونه پر خدایي نغمو او د خپل مور وطن پر ښکلا ماینان دي. دا زړونه کله وطن په غیږ کې دي او کله وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو پانا دي، خپل عمران دي د مور وطن زړه ته ورغځولې دي. دا ټول زړونه د وطن د مینې په آسمان کې ځلند ستوري دي، دوی که سره نږدې دي او که لرې، یو بل ته د پستو پلوشو لاسونه ورغځوي او له یو بل سره د رڼا په ژبه خبرې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ رئیس د اونیزي ادبي غونډې چارې تر یوه بریده ګډوډې شوې دي. یو علت ښایي دا وي چې طالبانو په سلګونه عنوانونه کتابونه د ادبي کتابونو په ګډون سانسور کړي دي او په هنري برخه کې ځینې بندیزونه لګولي چې د چارې د شاعرانو جرأت سناڅه سلب کړی دی. خو شاعر عبدالغفور لیوال د توري لستورو آنلاین غونډې کلیزې ته په خپل پیغام کې ویل چې دغه ډول غونډو د ادبي بهیرونو تشه ډکه کړې ده.
زموږ لیکوال او شاعران مهاجر شول، د دغه حضوري ناستو ځای ډېر ژر د یو شمېر مطرحو ادبي فرهنګي څیرو او شخصیتونو په هڅو سره آنلاین ادبي بهیرونو او غونډو ونیو. توري ستوري د دغه بهیر یوه مهمه برخه وه. زه په خپلوان له ښاغلي تکل او نور ټول هغو ملګرو څخه مننه کوم چې دغه آنلاین ادبي بهیر یې را پیل کړ. په دغو مشاعرو کې موږ د نن ورځې د ښو شاعرانو د شعرونو بېلګې واورېدلې، د هغوی ادبي نظریات باندې پوه شو او په دې پوه شو چې پښتو ادبیات او د افغانستان په مجموع کې د افغانستان ادبیات په ټپه نه دي ولاړ، په کډوالۍ، جلا وطنۍ او یا حضور و قیام کې همداسې د هنري تعالی په لوري مخ په وړاندې درو.
د توري لستورو آنلاین غونډې په کلیزه کې له افغانستانه نیولې د نړۍ تر لرې لرې پرتو سیمو پورې یو شمېر شاعرانو او د شعر مینهوالو برخه واخیسته. شاعر فاروق فردا د دې غونډې د کلیزې په مناسبت په خپل پیغام کې څرګنده کړه چې دا غونډه د یو کال په ترڅ کې ورځ تر بلې پسې غوړېدلې ده.
توري لستورو څخه یوازې یو ګروپ نه بولم، دا د پښتنو شاعرانو ادیبانو یوه لویه یا یو لوی قصر بولم. په دې قصر کې د افغانستان او د پښتو ادبیاتو د مختلفو هیوادونو څخه لارویان سره راټول شوي دي او دلته ستوري وړاندې کوي، رڼایي وړاندې کوي او پښتو ادبیاتو ته ژوند یا د پښتو ادبیاتو ژوند او هڅو ته لا هم قوت ورکوي. توري لستورو څخه په دې یو کال کې یوازې نه د ستورو په حد کې پاتې شو او نه د تورو په حد کې، بلکې وکولای شول چې یوه لویه دنیا را جوړه کړي. نن توري لستورو د پښتو ادبیاتو د یوې ښکلې پیغلې پر ټټر یو زونډی دی، د هغې په غاړه کې یو امیل دی او د هغې په آسماني لمنه کې پاولی دی. ځکه نو ځلیږي، خوځیږي او شرنګیږي. دا شرنګا د تلپاتې وي، دا شرنګا د تل وي، دا ځلا د همیشه وي او دا خوځیدنه دی تم نشته.
د توري لستورو آنلاین غونډه کې د شاعرانو ترڅنګ د شعر په لسګونو مینهوالو د تیر وکال په ترڅ کې برخه اخیستې ده. ښاغلی کاروان وایي چې د شعر ژبه د مینې، احساس او عاطفې ژبه ده چې د هنر مینهوال ځان ته راکاږي.
د شعر ژبه د رڼا ژبه ده، د مینې، عاطفې او نغمو ژبه ده. دا ژبه خدایي پر هر با احساسه او با ذوق انسان خوږه لګیږي. باید دی چې دا ستوري د خپل مور وطن د ماخامونو او شپو د مخرونی لپاره خپل ځانونه لګردونو او غبارونو خو چنډي، چې د مور وطن د ماخامونو لپاره لمرونه او سپوږمۍ وګرځي. یو څو توري لستورو دی په منحنی خط سره نږدې شي، د اختر د شپې هلال بشي. یو څو نور توري لستورو دی راټول شي، د څوارلسمې سپوږمۍ بشي. د وطن په دښتو او غرونو کې به ورکو لارویو ته د وطن د خوشحاله سهارونو لارې ګودرې وښیي. یو څو نور توري لستورو دې سره راغونډ شي، چې په لمر واوړي او د وطن د دنګو غرونو په څوکو مسکې مسکې پلوشې بلنځې بلنځې وغځوي، چې ټولو سړي چنو زړونو ته د مینې د تودوخې ګلونه او میوې ورکړي.
د توري لستورو آنلاین غونډې د تیر وکال په ترڅ کې دادی مشاعرو ترڅنګ ځینې اختصاصي مشاعرې لرلې. مثلا د اسحاق قننګل لپاره مشاعره جوړه کړه، د ګیلمن وزیر ویر یې وکړ او د وی ځانګړې غونډې په ترڅ کې د شریف د بنسټ د سکل د شعر د جایزو د ګټونکو لپاره غونډه جوړه کړه.
د جنید شریف د سشکل د جایزو په اوله کټګوري کې یو جایزه کامل عزیزي، بله قیس هاشمی واخیسته. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوري او اسدالله نیازی ته جایزې اختصاص شوې. د آزاد شعر جایزه سمسمی غزل ته بیله شوه. یوه ځانګړې جایزه کامران احمدزی ته او لویه جایزه د پښتونخوا منلي شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شوه. د استاد جنید شریف د منسټ په نوښت له تیرو دریو کلونو راهیسې دا جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي یې د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله دې بنسټ ته شعرونه استول کیږي، دا پلاوی د آنلاین غونډو له لارې څیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شعرونه انتخابوي. د دې بنسټ د لومړي کال له شاعرانو څخه چې جایزه ورکړل شوې ده، یوه هم آمنه فنا ده. د افغانستان دا تکړه شاعره نسبتا ډېره شاعري کوي. پښتنه مې ترې وکړه چې په خپلو شعرونو کې کوم شعرونه ډېر خوښیږي.
خپل شعرونو کې انتخاب یو څه سخت وي، ځکه هر یو خپل وخت کې انسان ته ډېر محبوب وي او ډېر خوښ وي. او بل ما ته خپل هر شعر په دې هم ډېر ګران دی چې هر یو سره مې د ژوند د بېلابېل وختونو خاطرې تړلې دي. خو بیا هم ما ته چې کوم شعرونه ډېر خاص دي، هغه یوې زما لومړنی غزل دی، ځکه چې زما د شاعرۍ پیل په غزل وو او زما لومړني شعرونه ټول غزلونه وو. او زه ډېره ورته خوشحاله وم لکه یوې نوې ښکلې دنیا ته چې راغلی یم. په هغه ورځ چې ما لومړی غزل لیکلی و، زما لپاره هغه ورځ ډېره خاصه وه. هغه شعر ما په کتاب کې هم راوړی دی، چې مطلع ته به زه د خپلو ارمانو شاته ولاړه، د حالاتو د لمبو شاته ولاړه، داسې غزل و. او دوهم شعر مې چې ډېر خوښ دی، هغه زما لومړی نظم و چې ومیل کې کله کله انسان د خفګان او ناهیلۍ اوج کې وي. کله چې دا نظم ما لیکه همداسې یو حالت کې وم، خو له شعر لیکلو وروسته مې حالت صرف